چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار په جوړش باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1860 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو شاو قدر منځ کوونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی، همچنان د دې تر کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یوې وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یوې وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او وډيري وی چې بيډي پکښې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډېری شي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق له ولو د چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینی مهم دغه را مېسته کړی دی، پیداوار هم اړیکې را مېسته کړی دی د دوی ترمنځ. نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلې دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندلې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچې وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلی امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچې له اسیا او امریکا څخه وروسته دریمه لوی وچې جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي. چې دا موږ تاسو په تیر لوستونکو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د دیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د دیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارزل بلدون د 20 درجه او شلو د دکو د فاسا، او ډیر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي یا هم د قف اخکلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدونو د سلور دیش درجو او سلویشتو د کوپا د پاسه موقعیت لري چې ختیځه نقطه بیا د کارپول دای په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 25 درجو او ډیر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر البلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حق له معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو غل لیز کون کو زبر شغان خار یوز ربه هم تاسو ټول تشرقاس ما دلسم ټولګي جغرافیه مزمن اول سم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو ز کون کو د چي مل تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هله د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سجه او یو سبو مو تریس تکړم. نن ورځ مخکې لدین چې ز تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لیز کون کی باید خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري، تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړۍ د سیلابونو او زیانونو او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخواني او اور غورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو، د پرته وجو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست د پای پر رسره ملتیا وکړي او یو ځکني. البته د یادونه ور دي وې درنو زده کوونکو، زموږ استاذ د نن ورځې لوس په کتاب کې له یوسلو او 15 سپی نه پیل بیا تر یوسلو د شپږم سپی پرې دي. ګلالي زده کوونکو، وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. ان شاء الله زموږ استاذ د نن ورځې لوس ډېر پزره پوری اسانه او پزره پوری موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات لاسرو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا سوي او هم چې نن په تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د سیلابونو په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حق له معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه را مېسې سي، څنګه موږ تاسو کولای شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو؟ قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنی د دې خطر خطرونه چې دی د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کو. سده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سده خطرات هغه خطرات دي درنو تکون کو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیرې انسانان ژوند کوي، کچیرې حیوانات ژوند کوي، کچیرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود و اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ څاروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره څارل کېږي، انسانان او ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي درنو ځکونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب سسی. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکي ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه اس پی ورځ تر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سره څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له ځان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښته وي دغه ټولې مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلالیز دکون کو دا چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرو شي، کوم سامانات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانات باید هغه څخه ایستو، او هم چې نن هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډیر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچیرې موږ تاسو د کلکو او معیاري موادو څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چې نن د دې تر څنګ باید د نه یوازې دا چې کورنۍ کسان، بلکې اړوال یې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمش پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطرات سره مخامخ نسی، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځانه څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بیا ځای شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسېږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یه هم اتپی شانه نه لرو، چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ایز د کوچ اورغورځون کې، یعنی آتش پشان څه ته ویل کیږي؟ اورغورځون کې یه هم آتش پشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یه هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې په لاتینی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه په لاتینی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي د دې تر څنګ کله مونږ د کوونکو ورشندونکي غرونه کچیر تاسو او په هیجی دغه ورشندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځونکي غرونه چې دی یا هم اتپشه شانونه چې دی د پخپل په وچه محروتی ډول غونډي جوړې وي چې دغه وچه او محروتی محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وي دونه ورغورځونکي لخلې څخه لوګي ولورځي هم چې نن د دې تر څنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویل شي وي چنګي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خو ته خبريږي یعنی په څلور خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي هم چې نن درناو ګلریز د کونکو اورشندونکي توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډې څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخه حرارت درجه زیات کی او د دغه تودوخه د سنتیګریډ درجه چې د درنو ځکونکو د وو څخه وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي چې اوس پنی ودانی ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي که هر څه د دې پر مخ باندې ورسې دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي ځکه دا مستقیما ټول د اورس کروټي دي د او غټي غټي ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې و مشه د له هغه ځای لمینځ څخه وړي لبهې دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې چنګوالي لکه د خټه په شان سره یو ډول سر چشمی سر موشتي وي چې بهیږي کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دین نرم نه دي یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري دی یو ډول کلک مایا دي یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه جلی چې موږ تاسو کښې ونه دارا کم یو ډول لري شکل لري نو ځکه د چنګوالي لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزی چې د چاودنی پر مخال باندې په دغه اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه منمیږي خو په د شپې له خوا څخه به د دې رڼا منمیږي یا هم روښنايي منمیږي د دې تر څنګ درنو ځکونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډول شکلونه لري ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي ځینې وخت په سپین شکل سره وي او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي نو د دې تر څنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشپشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کېږي نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي هم چې نن درنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي د زموږ په هانو د سیلونو له نظر څخه درنو ځکونکو د هیواد جیولوجیکي د سروې په وخت کې په هانو د سیلنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځونکي آتشپشانی غرونه نشته خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځونکي صحیح موجود دي خو د هغول جملو څخه یو پخپل دي د هندوکش د غرونو په حق له ویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سی و چې لږ یو شمیر اورغورځونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځونکي نشي نشانې په مخروطي بڼه سره یو شمیر غونډې جوړې سی وې چې د بزالت په بڼه سره تیجې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردی کوچنی ډبرې په ډیره کوچنی سری درلودلې چې د پومیاس لاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدل. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کاني دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره سته، لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د الورس په غرونو کې یوه برخه په بشپړ توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سر ویل سو کړ چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې نه، خو بلکې د دې نشي نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکې به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څخه ستاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځ ته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځ ته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، کوز مر ساسو د نن ورځې له اوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هیله من دیم چې اوس موږ د کړې وو سیږي او پیسې پوسې وو سیږي. در بل داسې درس پر چې زستا سپدرنه هو څوک حاضر رم تعالی پما.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00422311.
Love.